څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانستان له ګاونډیانو دا ډاډ غواړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد د حملو لپاره ونه کاروي. په دې خپرونه کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور راپورونه او اونیز پروګرامونه لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو، خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکی د غزنی چارواکو د دوو ولسوالیو په اوږدو کې د نن سهار د واورې د اورښتونو له کبله د کابل کندهار د لوی لارې د تړل کېدو خبره تایید کړه. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قسم سلیماني د جنازې لمانځه ادا کړه. د خبرونو تفصیل د غزنی چارواکي وایي د دوو ولسوالیو په اوږدو کې نن سهار د واورې د اورېدو له کبله د کابل کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د غزنی د والي وایان عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مقر او ګیلان ولسوالۍ د اړوندو کې په شپږو نقطو کې د واورې زحمت له یو متر نه زیات شو او دا د دې سبب شو چې په شپږو ټکو کې دغه لار د ترافیکو پر مخ بند شي. ورې زموږ د فوایدامې او د قراردادي شرکت هڅې روانې دي په مقر ولسوالۍ کې. یوازې د زړې کمپنۍ صاحب پاته د چاغم ان شاء الله ډېر ژر باغه خلاص شي او پاتې نورې مشینرۍ هم د ګیلان ولسوالۍ په لوري باندې حرکت دی او لاره پاکوي او امید شته چې د نن ورځې تر پایه به د غزنی ولایت په اړوندو کې د کابل کندهار لاره مکمله د ترافیک پر مخ پرانیستي او خلاصه وي.
شغلی نوری زیاته کړ چې اوس په دې ولایت کې هوا صافه ده او شای نور اورښتونه سي خو ای لازم تدابیر ورته لري چې د لارې د بندېدو په صورت کې اړین اقدامات وسي او مسافر ته مرستې ورسیږي. د غرز د میدان وردګو چارواکو هم نن د دې ولایت او بامیان ترمنځ د واورې له کبله د لارې د بندېدو خبر ورکړ خو وایي د لارې د خلاصېدو چارې روانې دي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فاروخ وفات شو. قادر فاروخ چې د تمثيل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود، تیر شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړي په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثيلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قادر فاروخ مړینه د افغانستان د سینما لپاره یو ستر او نه جبرانیدونکی ځای بولي. دغه وزارت وایي صابر مومند.
په تاسو سره باید وایم چې قادر فاروخ د افغانستان د سینما او تیاتر وتلې لوبغاړي له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. هغه بیګا شپه لس بجې د ترکیې په یو روغتون کې سا ورکړې ده. نو د کورنۍ د غړو خبره چې د قلبي تکلیف له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دمړینا د هنر او فرهنګ په برخه کې یو لویه ځای بولي.
د یادونه ده چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې دا دریم افغان ممثل او د سینما لوبغاړی دی چې د ژوند پور پرې کوي. مخکې له دې اسدالله تاجزی او آصف جلالی هم د بیلابیلو ناروغیو له کبله مړه شول. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا د ستنو نښلول شامل دي. د کاسا زر دی وایي د کاسا زر پروژې ساختماني چارې نږدې درې کاله وخت نیسي او څلور هیوادونو ته به د برېښنا د مزو تر غزولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. شغلی نیکزاد زیاتوي په دغه لاره د پروژې سروې، ډیزاین، تجهیزات او پروفایل بشپړ سوي دي او همدارنګه د کاسا زر پروژې په اوږدو کې د ماینونو پاکول او د جایدادونو د تثبیت چارې هم بشپړې سوي دي. دی وایي نامنې د دې پروژې په وړاندې له لوی خنډونو شمېرل کېږي. د دې پروژې تړون څلور کاله مخکې د قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړ چې د قرغزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږي. زموږ اخلاصه د راډیو ری د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د جنازې لمانځه ادا کړ. د ایران دولتي تلویزیون وښود چې لسګونه زره کسان په پلازمینه تهران کې د سلیماني جنازې ته راټول سوي ول. نوموړی د جنوري پر درېمه په عراق کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شو. قاسم سلیماني مړی به د جنوري پر اوومه یعنی سبا د هغه په زیږنځای کرمان کې خاورو ته وسپارل سي. خو کرمان ته تر رسیدو پورې د هغه جنازه په څو شهرونو کې وګرځول سوه او پلویانو یې درناوی وکړ. د سپینې ماڼۍ په حواله د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ عراق ته د بندیزونو خبرداری ورکړی. ولسمشر ټرمپ په فلوریدا کې تر اوولس ورځنۍ استوګنې وروسته پرون واشنگټن ته د تلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موږ په عراق کې په زیاته اندازه پیسې لګولې دي او هلته فوق العاده پوځي اډه لرو چې په میلیاردونو ډالرۍ پر جوړولو لګول سوي دي. په بغداد کې د قاسم سلیماني په بغداد کې د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان له عراق د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر د دې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې تر هغو چې موږ ته تاوان نه وي راکړل سوی له عراق څخه نه وځو. د هغه اشاره په عراق کې د امریکا پوځي اډې ته وه. ولسمشر ټرمپ دا هم وویل که تهران د سلیمانی د وژل کېدو په ځواب کې کوم اقدام وکړي، دی به د ایران پر کلتوري ساحو له حملې ډډه ونه کړي. او کرملن اعلان وکړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې ته د ورتلو لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین بلنه منلې ده. تمه ده میرمن مرکل د جنوري پر 11مه روسیې ته ولاړ سي. کرملن نن د جنوري 16مه وویل چې پوتین او مرکل به د منځني ختیځ پر حالاتو چې د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته لا کړکېچن سوي دي بحث وکړي. د جرمني د صدر اعظم د دفتر له دفتر هم یو خبرسوی اعلامیه د جنوري پر 11مه روسیې ته د انګلا مرکل سفر تایید کړی دی. دا اعلامیه وایي دواړه مشران به په مسکو کې خبري سره وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر مون اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ګاونډي هیوادونه او په تیره ایران باید ډاډ ورکړي چې له خاورې څخه به یې د افغانستان پر قلمرو د حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د پوهنې وزارت غواړي د هیواد په معارف کې پراخ اصلاحات راولي او ښوونه او روزنه له سیاست څخه لرې وساتي. په کونړ کې لسګونه بېوزلو او یتیمو ماشومانو ته په یوه ښوونځي کې د زده کړې امکان برابر شوی.
څوک اطمینان دي، څوک د مصریانو سره کار کوي، څوک په ټولو کې شاګردان دي، نو هغه ماشومان مونږ دلته راوستي دي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایراني جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې خاوره د افغانستان پر ضد ونه کارول شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل نن دوشنبه ازادۍ رادیو ته ویل افغان حکومت خپل ټولو ګاونډیانو ته ډاډ ورکړی چې خاورې د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا لخوا په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیماني په یو هوایي حمله کې وژل شوی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
له هغې وروسته چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د عراق له پیښې وروسته اړیکې لا ترینګل شوې، اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا له ایران څخه غواړي چې په افغانستان کې خپل مثبت رول د تیر په څیر وساتي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي او له ګاونډیو هیوادونو هم د ورته عمل تمه لري.
ایران ته دغه کړی چې د افغانستان خاوره به پر ضد نه کاریږي، نه به د بل هیواد پر ضد کاریږي. همدا ډول موږ توقع لرو چې زموږ د همسایه هیوادونو خاوره هم زموږ پر خلاف باندې ونه کارول شي.
د ښاغلی فیصل په خبر افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره نیکې اړیکې غواړي. له دې سره هم مهاله د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیماني له وژل کېدو سره د نن په افغانستان کې په ټولنیزو پاڼو کې نوموړی د ترهګریزو کړنو په ملاتړ باندې تورن شوی. اوس پوښتنه دا ده که سلیماني د ترهګریزو کړونو په ملاتړ باندې تورن وي او په نخه کیږي، ولی پاکستانی جنرالان چې تل د ترهګریزو په ملاتړ باندې تورن وي نه په نخه کیږي. د نظامی چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل آزادی رادیو سره په خبرو کې وایي، ایرانی جنرالان که د امریکا لخوا په نخه کیږي په دې دلیل چې هغوی د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره ګواښ بلل کیږي.
کو په عراق کې کنه مستقیمه مداخله درلوده، په سوریه کې مستقیمه مداخله درلوده، او د بشار اسد د دفاع کوله، او د عراق له دولت څخه دفاع کوله، او د هلته شتون درلود. پاکستاني کنداران هیڅ وخت افغانستان کې شتون نه لري، که په پټه باندې لري داسې مشهود نه دي، چاته معلوم نه دي چې دا څوک دي څنګه دي. نو په دې خاطر باندې دا دوه ډېر فرق سره لري.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا له لورې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قماندان جنرال قاسم سلیمانی په یو هوایي برید کې ووژل شو. ایران د دې پیښې څخه وروسته د سخت غچ اخیستو ګواښ وکړ، وی ویل چې په دې تړاو بغلی پاتې نشي. په ورته وخت کې بیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ویډیویي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو پر وړاندې خبرداری ورکړ. هغه ویل که ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 سیمې وولي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې د هیواد د پوهنې نظام له سیاسته لرې وساتي او پراخ مسلکي اصلاحات پکې راولي. په دې مناسبت د وزارت نن دوشنبه د مرکز او ولایتونو د پوهنې د چارواکو په ګډون یو سمپوزیم جوړ کړی چې د اصلاحاتو د سند جوړولو لپاره د سمپوزیم د ګډونوالو نظریات راټولوي. د پوهنې وزیر میرویس بلخی نن وویل که څه هم دا اصلاحات وخت ښایي وخت ونیسي، خو په پلي کېدو سره به یې پوهنه داسې افراد وروزي چې هم فرد او هم ټولنې ته ګټور وي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د هیواد د پوهنې نظام شاوخوا څلویښت کاله د سیاستونو تر اغیز لاندې و او نور نه غواړي چې پر دغه نظام سیاست حاکم وسي. د پوهنې وزیر میرویس بلخی د دوشنبې په ورځ د مرکز او ولایتونو د پوهنې د مسؤلانو د درې ورځني سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل د هیواد د پوهنې د هر اړخیزې اصلاح لپاره هڅې تیزې شوې دي. د وویل د دغو اصلاحاتو د سند د جوړولو لپاره تصمیم لرو چې د پوهنې د متخصصینو او مسؤولو کارکوونکو نظریات راټول او پلي کولو ته تدابیر ونیول شي.
یک سند جامع و بنیادینی از اصلاحات
د ښوونې او روزنې په بیلابیلو حوزو کې داسې یو جامع او بنیادی سند جوړ کړو چې د یو لارښود په توګه د پوهنې کورنۍ ته ورکړل شي او عملي شي. له دې سره به له یو نامطلوب وضعیت نه مطلوب وضعیت ته ورسیږو.
خاغلی بلخی ټینګار وکړ چې له پوهنیز نظام سره باید هیڅکله هم سیاسي چلند ونه شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اصلاحاتو کې د پوهنې اداري تشکیلات، تعلیمي نصاب، د مسلکي کادرونو روزل او ګمارل او د چارو تخنیکي کول شامل دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د پوهنې په نظام کې دغه اصلاحات ښایي وخت ونیسي، خو نتیجه به یې ګټوره او تلپاتې وي. د دغه وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې دغه اصلاحات د یاد وزارت د لس کلن ستراتیژیک پلان یوه برخه ده چې کار پرې روان دی. په یاد سمپوزیم کې د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو رئیس نادر نادری چې اداره د دغه وزارت د استخدام په چارو کې په مستقیمه توګه ښکیل ده وویل د پوهنې د نظام د اصلاحاتو لپاره اړینه ده چې پر اداري تشکیلاتو یې بیا کتنه وشي.
مرکز و ولایت از لحاظ اداری د بعضی موارد پوندیدگی تشکیلاتی دارند. مرکز و ولایتونو له اداری پلاو په ځینو برخو کې تشکیلاتی پرسوب لري. په تشکیلاتو کې په سلو کې اوشت اداری برخه ده. د برخه ته باید بیا کتنه وشي. په دې دلیل ځینې اداری امکان لري لمنځه لاړ شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د پوهنې په نظام کې د هر اړخیزو اصلاحاتو د راوستلو خبرې کوي چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس د هیواد کابو 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. ښوونځي د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخ دي او شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د جلاله خیریه بنسټ شپېتو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو ته د سواد د زده کړې زمینه برابره کړې ده. د هغه ماشومان دي چې د کور سرپرستی ور په غاړه ده. دوی شاقه کارونه هم کوي، خو اوس چې کورس ورته جوړ شوی دی په ډیر شوق سبق وایي. د ازادۍ راډیو خبریال روحله انوري د دې ښوونځي له ماشومانو او استادانو سره خبرې کړې دي.
دا د هغو لزګونو بې سرپرسته او په شاخه کارونو د بوختو ماشومانو غږونه دي چې څوک اوس د سواد زده کړې کورس کې په دې هیله الف ب زده کوي چې د علم په ګاڼه سنبال او د ښې راتلونکي خاوندان شي. دغه کورس د کونړ پخواني والی او د قومونو قبایلو چارو وزارت معین شجاع الملک جلاله په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. ماشومان وایي کورونو کې نور څوک د ګټې وټې نشته، نو ځکه یې تنکۍ ملاګانې تړلې او کار تراوتی چې خونځې ورنه پاتې دي. محمد او سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
دا یم غریب پلان موسم کې کا اسار نه ټاله چلو مبه ماس پخین د درې بجې د سبق راځو په ما خان کې روپین کلی کوته ساده ماده یې سیسه کول.
جلال الدین په دې کورس کې استاد دی. دی وایي اوس مهال شپېتو ماشومان ته د لیک لوست سبق ورزده کوي.
څوک اطمینان دي، څوک ډیر غریبانان دي، بے وزله دي، څوک د مصریانو سره کار کوي، څوک په ټولو کې شاګردان دي. نو هغه ماشومان مونږ دلته راوستي دي او بالکل ابتدایي زده کړې مورته شروع کړې دي. دا لیک لوست آسان زده کړ په نوم باندې کتاب دی.
هغه وایي کوخه خدا دی چې دغه کورس په خونځي بدل شي او له دې زیاتو اړو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شي. کونړ کې په داسې حال کې د یو شخص لخوا یتیمو او غریبو ماشومانو ته د سواد زده کړې کورس جوړیږي چې په یاد ولایت کې د یتیمانو دپاره څلور روزنتونونه هم موجود دي چې د زرو په شاوخوا کې ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې زر تنه یتیمان ثبت او راجستر کړي او هغوی ته یې په څلورو روزنتونونو کې د زده کړې خوراک او څښاک زمینه برابره کړې. د نوري په خبره چې په زرګونو نور یتیم ماشومان دوی سره له ثبت پاتې دي چې هغوی د سختو ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې موږ سره ثبت او رجستر چې دي تقریبا زر تنه یتیمان ماشومان دي، 15000 تنه نجونې او هلکان یتیمان ورسیږي. دنیا شپ دا په ولسوالیو په کلو باندو کې پاتې دي ثبت او رجستر د کومک نه. چا کار مونږ سروې چې کړي وه پر اوس کال 252 نفر وو. دا کال هم بیا شروع کړی ده، تر اوسه لا تکمیل شوی نه ده. صرف اسد آباد ښار کې
ښاغلی عطاولا نوري مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې دوی سره د بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو په پالنه او روزنه او د دوی د زده کړو په برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنگونو لامل په لکونو ماشومان یتیمان شوي چې نن سبا د کور سرپرستی هم ورپغاړه ده. دا جنگونه او وژنې اوس هم دوام لري چې هر ورځ پکې د لزګونو کورنیو د ګټې وټې کسان وژل کیږي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته، د انتخاباتو مسلې ته. د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمیسیونونو ته اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو معلوماتو د شریکولو امکان برابر کړی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوزر یا کاروونکي ته یې لاره پیدا کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی له غوښتنې وروسته تیره شپه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اجازه ورکړه چې د دوی ولایتي همکاران په ولایتونو کې د کمیسیون دننه معلومات ترلاسه کړي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
د ټاکنیزو شکایتونو لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته له زلون وړاندیز او غوښتنې وروسته بلاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره شپه اجازه ورکړه چې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د اړوند ولایتونو یو زر ته لاره پیدا کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ځینو شکایتونو د څیړلو لپاره اړتیا وه چې د دوی ولایتي همکاران په هر ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو زر ته لاسرسی ولري. د دې یو زر په ترلاسه کولو سره هر ولایت کولای شي چې د خپل ولایت اړوند د ټاکنو کمیسیون ټولو برېښنایي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، چې په دې کې د رای ورکونکو شمیر، بایومیتریک او نه بایومیتریک رای، د درملوک شرکت راپور او نور موارد شامل دي. د دې کمیشن کمشنر سید قطب الدین رویدار د دوشنبه په ورځ هم دا ډول په ولایتونو کې د شکایتونو څیړنې ته اشاره وویل. په 5 ولایتونو کې د دوی کار مخ په بشپړې دوه
5 ولایت امروز
پنځه ولایتونو کې نن پریکړه کې یو ټول کارونه پای ته رسیدلی. دا ولایتونه جوزجان، پنشیر، بامیان، بادغیس او پروان دي او دا بهیر به روان وي.
خغلی رویدار که څه هم په دې پنځه ولایتونو کې د پریکړو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي هغوی چې د دې پریکړو په اړه نیوکه لري کولای شي چې د استناف غوښتنه وکړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ولایتي یوزرونو ته لاسرسی به د شکایتونو د څیړلو برخه کې ډیره مرسته وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي په دې کار سره ولایتي کمیشنونه کولای شي شکایتونو ته په کتو سیستم هم وڅېړي.
هیڅ مرسته کوي چې دقیقو معلوماتو ته لاسرسی ولري او دغه پر محاسبه باندې دوی شکایت ته رسیدګي وکړي او تخصصي چلند وکړي. قضایا سره کوم هغه عیبونه د معلوماتو د نه لاسرسی په برخه کې موجود و، په دې توګه هغه رفع کیږي او دوی کولی شي د معلوماتو د لاسرسی په ظرفیت سره هم سیستم وڅېړي، هم هغه شکایتونو سره کوم نور مستندات موجود وي هغه هم وڅېړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال د هغو 15 سلنه شکایتونو په څېړلو بوخت دی چې د کمیسیون له قوله مستند دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو څېړنه به د رایو په برخلیک اغیز ولري، خو دا نه روښانه وي چې دا اغیز به تر کومې کچې وي.
سمو غاغله ازادي رادیو اوري. د میدان وردګو ولایتي شورا وایي چې د کابل کندهار لوی لاره د واوري د زیات اورښت له کابله شپه او ورځ بندوي. دوی وایي د لاره اوس هم تړلې ده. د دې ولایت چارواکي د لارې د تړل کېدو خبر تاییدوي، خو وایي د غلاره د کابل او بامیان په اړوندو مربوطاتو کې بند شوې ده. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې لتیرو څو ورځې او شپو رئیس واور او بارانونه ووري. د واورې د زیات ورښت له کبله د افغانستان د یو شمیر ولایتونو او پلازمینې کابل ترمنځ لارې د ترافیکو پر مخ په ساتونو تړلې وي، چې له جملې یوه هم د کابل کندهار لوی لاره ده. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي دغه ولایت په مربوطاتو کې د واورې د زیات ورښت له کبله د کابل کندهار لوی لاره هر ورځ او شپه په ساتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د دغه شورای وغړی شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل دغه سړک پر سر د دولت په میلیونونو افغانۍ مصرفوي او شرکتونو ته په قرارداد ورکوي څو یا د لارې د واوري لکباله د ترافیکو پر مخ ونه تړل سي، خو د یوای هغه شرکتونو چې د یادې لارې قراردادونه ورکول سوي دي دا توانایي نه لري چې یا د لارې له واوري څخه پاک کړي او لارې د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. د یوای دغه لارې اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
دغه لاره خو دغه تیرې ورځې څو ورځو رئیس ته بنده ده. خپله میدان ښار ده، خپله میدان ښار د 1 کیلومتر میدان ښار مابین دمدار کې بنده ده. ولایت مقام سره څنګ کې
انسان په دې لاره باندې لوی ټیلر موټر دي، نو دغه ټیلر موټر هم سره چې مازې لږ واوره وسي بیا سره د تاګ امکاناتې کمی دوم لاره بنده کړې ده. موټروانان هم بې نظمي کوي، خو په ټوله کې سره چې د دې ورځ لامل دا لاره بنده ده، خو ولې دل د بودیجه مصرفي کې دولت په دې برخه کې سره پیسې مصرفي او دا پیسې باید په سمه لاره د مصرف شي.
د ولایتي شورا دغه مسولین وایي د یادې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي اوس له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل کندهار لوی لاره د افغانستان د لومړي نمبر لوی لارو څخه ده چې زیات شمیر ولایتونو سره نښلوي او د زیات شمیر ولایتونو موټر تګ راتګ پرې کوي. د دغه ولایت مقام مسولین هم د یادې لارې تړل کېدل تاییدوي، خو وایي چې یادې لارې د کابل او بامیانو په مربوطاتو کې تړل شوی نه د میدان وردګو. دا دغه ولایت مقام ویان محیب الله شریف زی بیا د ولایتي شورا د مسولینو هغه خبرې رد کړي چې ګڼې یادی لارې دي د میدان ښار په مربوطاتو کې تړلې وي.
خو د حاجیګک لاره د بامیان او کابل لاره د حاجیګک په هغه کې بنده شوې ده په کوتل کې، هغه چې د بامیان مربوط ده د موږ مربوط نه ده. د موږ په خوا کې د میدان وردګ ولایت پاړون سیمو کې هغه لاره هم پاکې دي. کومه لاره چې بندېږي هغه د موږ د ساحې نه هغه خوا د ارغندې د پغمان مربوط کېږي چې وقت ولسونه ورسره لاس او ګریوان دي او وخت نه وخت هغلته ډېره لاره بندېږي. او په دغه برخه کې مخکې هم زمونږ د ټولګټو رسد کارکوونکو هغه لاره د خپل مسؤلیت نه هغه خو لاره هم جوړه کړې وه. ځینې
د ولایتي شورا دغه مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس هم واوره په ډیر شدت سره اوري، او که دغه ډول دولت ورته لاس تر زنه کښېني نو یا د لاره به تر ډیره وخته د ترافیکو پر مخ وتړل سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په داسې حال کې چې سلګونه زره ویر کوونکو نن په تهران کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ، د هغه د وژل کېدو پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که ایران د سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره د امریکا پر اهدافو حمله وکړي نو لرغوني ځایونه به یې ورته په نښه کړي.
په تهران کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې چې د تهران له پوهنتونه پیل او د ازادي تر میدانه پورې 3 کیلومتره ولېږدول شو په سلګونو زره ویر کوونکو ګډون کړی و. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهی چې قاسمی ته د درناوي او دعا مراسم مخته وړل د هغه پر تابوت اوښکې توی کړې. د ایران د دولتي تلویزیون چې د قاسمی د جنازې د مراسمو جریان په ژوندۍ بڼه خپراوه په تصویرونو کې لیدل کېږي چې د تهران لوی واټونه د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. د سلیمانی جنازه د ایران له څو ښارونو تهران ته رسېدلې او سبا سیشن بی به د هغه په پلرني ټاټوبي کرمان کې خاورو ته وسپارل شي. سلیمانی د ولسمشر ډونالډ ترامپ په امر د تېرې جمعې په ورځ د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې د سلیمانی د وژل کېدو پر سر تهران او واشنگټن یو بل ته سخت ګواښونه کوي، د نړۍ مشران له دواړو خواوو غواړي چې له زغمه کار واخلي. تهران د سلیمانی له وژلو سمدستي وروسته ژمنه وکړه چې د هغه غچ به واخلي. ترامپ خبرداری ورکړی چې که تهران د امریکا پر ګټو نور حملې وکړي، د ایران د لرغونو ځایونو په ګډون به د هېواد مهم ځایونو د حملې لپاره په نښه کړي. ولسمشر ترامپ د ایراني مشرانو غچ اخیستونکو ګواښونو ته په اشاره مخکینۍ خبرداری بیا تکرار کړ او ژمنه یې وکړه چې د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړي. ترامپ دی اړه چې د ایران په لرغونو ځایونو حمله وشي، هغه به د نړیوال قانون له مخې جنګي جنایت وګڼل شي. د خپلې ادارې دننه اندېښنې له پامه وغورځولې او ویې ویل چې دی به دا کار وکړي که ایران حمله وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که تهران د سلیمانی د وژلو لپاره غچ واخلي، نور ایراني مشران به هم په نښه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه راز پر عراق هم د سختو بندیزونو د لګولو لپاره خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې د دې هېواد پارلمان پرون د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د عراق له حکومت غواړي چې دې ته په پام سره چې په دې هېواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه بریالی شوې او نور عملیات پای ته رسېدلي، له نړیوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه دې بیرته واخلي. د دغه پریکړه لیک له مخې د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د ټولو بهرنیو پوځیانو حضور پای ته ورسوي او هم دغه ځواکونه له دې منع کړي چې د دې هېواد له خاورې، هوایي قلمرو او اوبو څخه په هر دلیل چې وي نور کار واخلي. د اسپین ماڼۍ د خبري برخې د راپورونو له مخې ترامپ وویل چې د ایران د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژلو په خاطر که بغداد له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه، موږ به تر هغو نه وځو چې د پوځي لویې اډې لپاره چې په دې هېواد کې مو جوړه کړې موږ ته پیسې رانه کړي. ترامپ چې په ایر فورس ون الوتکه کې سپرو خبریالانو ته څرګندونې کولې، دغه راز وویل پر دې اډې موږ ډېرې پیسې لګولي. دا په عراق کې زموږ یوه ډېره مهمه اډه ده. د دې اډې پر جوړولو موږ میلیارډونه ډالر لګولي دي. د امریکا متحده ایالات په عراق کې شاوخوا 5000 پوځي پرسونل لري چې ډیری یې پوځي سلاکاران دي. د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکیچ زیاتوالي په تېر بیا وروسته له هغې چې تهران پرون اعلان وکړ چې نور د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې له ټولو کړو ژمنو په شا کېږي، د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د دې تړون درې اروپایي هیوادونو فرانسې بریتانیا او جرمنی او د غراس چین او روسیې چې ټول د دې تړون د واشنگتن تر وتلو وروسته هغه توافادار پاتې شوی له تهران غوښتي چې دغه تړون درناوی وکړي.
د ایران او امریکا په اړیکو کې د کړکیچ وروستي جزئیات مو د نوریاس نوری په راپور کې واوریدل. شیبه وروسته به لومړی د امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واوري، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د غزنی چارواکي وایي د نن سهار د واورې ورېدو له کبله د دوو ولسوالیو په اوږدو کې د کابل کندهار لویه لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د مقر او ګیلان ولسوالیو په شپږو نقطو کې د واورې زخمات تر یو متره لوړ سوی دی او د دې سبب سوی چې دغه لاره وتړل سي. نوموړی هیله ښیي چې د نن ورځې تر پایه به دغه لارې خلاصې، دغه سیمه پاکه او لاره به خلاصه سي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فرخ وفات سو. قادر فرخ چې د تمثيل په ډګر کې د اوسادي رسمي لقب درلود، تیر شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړي په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثيلي ټوټو کې رول لوبولی و. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا د ستنو نښلول شامل دي. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به نږدې درې کاله وخت ونیسي او څلورو هیوادونو ته د برېښنا د مزو تر غځولو وروسته به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سليماني د جنازې لمونځ ادا کړ. د ایران دولتي تلویزیون وښوده چې لسګونه زره کسان په پلازمینه تهران کې د سليماني جنازې ته راټول شوي وو. نوموړی د جنوري په درېمه په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. د قاسم سليماني مړی به د جنوري پر اوومه یعنی سبا د هغه په زیږنځای کرمان کې خاورو ته وسپارل شي.
سموک راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې ستاسو لا پیغامونو
زابل ولایت خاک افغان د سرغه گیګم دا د غزنی د کندهار لوی لال مکوره یو خاطه موږ دغه پوسټیش کې ډیر پازاب یو د لوی مشرانم دي یو خو پیسې غواړي او بل پیسې دی خاطه تروانانو ته ډیر پچو رد وای او ډیر وای ډیر روپۍ پسیرا او ډیر سړی زورای وسلام
ما غزنی په ولایت کې خو کندهار باندې سوي دي دا چې بند نه دي سیو مخ بند دي خدای دې بند دي چې سورافانو ته خلکو ته چل جوړ کړی یو هرته یو په دوه کړی دي نو اوس وعده ته چې ورته شپږ لکه ولکه کندهار در کوي دا ول نه بند دي خلک ولې تاوان کوي خلک یو روپۍ پیدا کوي نه ښه دي غاز کلو په یو سل شل کندهار اوس په یو نیم سر کندهار شهرني طالیا کندهار اوس سل کندهار
نیو ګان د کندهار یو کمون ول سوالي د کلنګ کې چې د سیمې اړې سره تاسو سره نیو یا د زموږ په ټول سیمه د شپې سیمه کې نمسکار په واکسین سره ځوان او مات ګار دا واکسین په څاملره نو کې ډیر خلک د واکسین د غس په اته دي برخه پات د اوجات مشمان د برخه پات دي د دې امکان څخه نشي ټوک ته مخاوني چې زما پیغام د وصول چا واک پر ورسوي مننه کوم
د لوګر ولایت د ورو سوالي نه تماس کیم. د افغانستان د ورپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ورو سوالي سره د غنم عمرس تسرې او خپل راغلي نه دا او نه چاته ورته سوي دي او بل دغه د شمسيان عمرس ته د مونږ چې ټول خلکو کاپیاني چې تذکيرو ورکړي او تر اوسه کوی مونږ ته شمسيان نه دی رسیدلی. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مې ډیر زیات و. کله به چنج پیدا کده تور تور بشو ډیر درد وکونو داس بمم نشول چې غاخونه مې درد کوي بس نو درد بمز غمل.
والدی او شمیر ماشومان غاخونه هر وخت درد کوي.
ما تخپل شیرنینه ډیر شیرنی خوړل دغه خواګه شای ډیر په غاخو باندې زویدل نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد او ما ته هم چنان ډیر
دی. هلاري چاري کومې دي؟
حفظ صحه،
کلک شیان دی پا غاخونو نماتوی بازی غذاگانی دی ویتامینون دی منرالون دی چه دا طول کلسیم لری
نن هم دا موضوع چیرو پا پیل که دیغو کسانو خبری او رو چه دا غاخونو دی درد پاکل غگیگی بیال دکتر سره هم مرکل رو لازدی رادیو سر وسی قدر من اردون کو د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي که چیرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي د غاخونو درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو له دې درد خوب نه کیږي خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي
نو محمد مسمن لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم شیرني ډېر خوړل په کم کې توپ کې او رقب شوق دی غاښونه تورې چینجه وایي تاوانونه ډېر دي او د غاښ درد ډېر پیدا کیږي ما ته خپل شیرني نه ډېر شیرني خوړل دغه خواږه شی ډېر په غاښو باندې زوبېدل نو دغه شی سړي غاښ ډېر په درد دی او ما ته هم چنان ډېر د غاښ ته داسې یو درد دی چې په ماشومتوب په غټتوب کې راځي انسان ته نو زه اوس هم چې لږ شیرني خورم هغه د ماشومتوب درد اوس هم د ما راسي نو ماشومان خو بیانولی نهسي مونږ خو اوس غټان سي بیانولی سي خپل درد
نوم عمران دی د غزنی ولایت څخه یم زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې شل کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي نو حتما که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کومې غاښو ډاکټر مو دی هغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ
نوم عبدالخالق د پکتیکا ولایت اوسیدونکی اوس مهال په کابل کې ژوند کوم موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډېر زیات و ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې یا درې ورځې کې برسول اوس یې مخصوصا اوس سهار برسوم چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډېر درد کول کله به چینجې پیدا کړه تور تور به شو ډېر درد به یې کوو نو داسې به موم نه شویلی چې غاښونه مې درد کوي بس نو درد به مو زغمل
که چیرې مور پلار خپلو ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته یې متوجه کړي نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي 55 کلن رایم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډېر تیر کړی دی نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډېر پام کوي هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي
غاښو ته یو دم په درد شي بیا په چوغه دی کوي دو ټایم باید چې برسې کې و خپل غاښ درد و دلته بل ورځ مال وباسم دا لرې کوم د درد د لاسه نه چې ډاکټر ته مې وښه ډاکټر وایي چې غاښ دې روغ دی غاښ مه باسه دا به تر ډکم نو غاښونه خدای د درد چاته نه ښیي خپل بچو ته مې وینا کړې چې دو ورځې دوه ټایمه درې ټایمه برس کوه برس مه اخله زه په خپله مسواک نه ډېر کار اخلم مسواک هم ښه فایده مند شی دی زما چې خپله د غاښ درد په ما تېر شوی دی نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاښ داسې مه پرېږدی بېدونه برس ماشومان واړه واړه دي خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي لکه پیاز اوګه لونګ او داسې نور شیان په غاښ کې ږدي چې درد یې آرام شي خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی صرف د څو شېبو لپاره یې خوږ کموي دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
که داره تو وایی چه معمولاً ماشومان دیر پا غاخ درد کیگی ایلت چه که دلیسی؟
معمولاً چه ماشومان در غاخونو پا درد بنده اغوشتا کیگی ده اصلی ایلت ناپاکول در خلی دی یعنی اورل هایجین یا در خلی پاکول ده باید خپل دو مندول طریق نه پا اساس ده چه پرکتیکلی مور کارو کوی دیتا دیتا ازده کری دا سره ډیر کومک نه ده خصوصا دغه د غاښونو مرز لکه چې په نوم د کاریس یا دیږي دغه په اساس د یو دیمینرلایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي چې دغه دیمینرلایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوری، یعنی پی ایچ اسیدیتی کی محیط دخلی اسیدیتی تزی او یو تغییر پخلی که رازی چاگه خپلا سبب ده کریس کی. کریس هاگه پاتولوژی پروسه ده چه سبب ده تخریب ده انساج ده سخت دندانی کی گی، یعنی سبب ده تخریب ده مینا ده دندان کی گی.
کدر تو وای چه اغلط داشتی کار کوی یا پروختون که یا هم پا ماین خانه که ار او راست پا کمش میر ماشمان را وستل کی گی چی دو دی غاخونو پا در دخته دی؟
فعلا افغانستان چه یا مملکت مخ با انکشاف ده دغه کریس پا ماشمانو که چه پا نوم ده کارمپند کریس یا دیگی، یعنی کریس سرول سر یا دیگی در دیر رشد کرده پا سلگونو ماشمان، یعنی تعداد ماشمانو دیر زیاد ده چه دغه کریس دوی که رشد کرده او دی اصلا علت امغ دخلی هایجن نمراتول دی.
پا غاخونو باندی دی او شی ماتول لکه خسته کلکه چارمغز دا چومره تاثیر لری چی دی ماشم غاخو جو بل کری؟
هر سخت اشیا چه پا غاخو باندی ماتیگی دا سبب دا تراوما مینا تاور کول کیگی، یعنی کاغا فعلا موقتی که مشکل غاخ تا امغ دقیقه یا امغ لحظه ایجادی گی نه نو پاس تا ده اثرات سبب ده تخریب ده مینا کیگی. باید یا نقطه بلم یادواری او کامو چه دا دخلی پا جوف دهن که یا دخلی پا کویتی که دو رقم میکروبون وجود لری چه انایروب او ایروب دی، یعنی انایروبیک و ایروبیک. داغ میکروبونه په نوم د استرپتوکوکس میوتانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او هم دغه سه نور نوع باکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریس کې ډېر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې لدې چې د هغوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي چې خپله تویي سي نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي، بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی څومره فرق یې پکې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتني په سن کې دغه غاښونه خروج کوي او په پنځه الی شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمري ټیټ یادیږي یا دندانۍ مالوچ نه ورته وایي، یعنی دندانۍ شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي، ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولی دغه خپل خوله پاک وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه توري کنډو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاکه ساتلی دي شیان پرې ماتول دي او که مورزتي هم ځینې ماشومان شته چې غاښ مشکل ولري؟
بله، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کریس کې ډېر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې معلومه ده که دیش ده که ارسی جنیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت تیتوی یا کلسیم ده عضویت کم وی یا فلوراید کم وی، ده که هم که دیشی چه بعض امراض ده غاخونو مهستره یا کاریس ایجاد چه. خو فعلا پرایوریتی اولویت دیتا ورکره چه غیر ده امراضونه، غیر ده جنیتیکی مسئله نه، علاوه کولیشی چه منگا باید خپلا خوله هم دیر پاکو سادی، یعنی مراد کری.
کورانه اوتا چه کول پکار دی؟ چه رقم دی ماشومان و نظافت تا پا مکنی چی اغا دوی غاکون اخپل برس که پا وقت سره تر تو دغه مشکلات را منست نسی؟
از ما من حیث دی او داکتر دی استوماتولوژی دغه سه نظر زلرم چه غاکون باید حد اقل دورز دو مرتبه و منزل شی، نو دلتا زده سی وایم چه باید دوی اخپل ماشومانو تا کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په اخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجین مراعت شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل یعنی همغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکا، کورت چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر من دوستانو داوه ده ماشمانو ده حقونو خبرونه تربیه پرزه کچی است اللام و مل او ملگره
ده اونی تاو ده مسائل ده ازادی پتسپو که پروگرام که لملمنو سره چیرو ده خبرونه هر پنجشنبه ده مسپشین لدو ده مزدیگر تر چلور بجو لازادی رادیو.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنه.
ستړي مشي درنو دوستانو د لوبو له میدانه وی بلې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د تیر په څیر دینن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ او ریچې د فری فایر افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی ولې له افغان حکومت اګیله من دی
تو د خبرونو شی وام دا چې دوم لستر لوب ما وګټل او چاونه سوال
کاغلی فایزي تر دې د مد افغانستان لپاره په شلو تر سره کړیو سالیو کې نو لسکټلې خوایي هیڅ نه دیستایل دغه شنبه د آزاد مبارزو بل افغان لوبغاړی شبیر احمد محمدی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکړي.
هیران مسابقه کما یو مسابقه او بل یو مسابقه مو وګټل هغه مسابقه کې بیا ما
زلی مهدیم او د خبرونه اکرام الله اکرام جوړه کړی ده. د خبرونه په پایر کې ناجیه صفائی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي مصطفی زازای د کمبودیا د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د لوبیدو په هدف واسیخه لوبډلې سره یوځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دی به د کمبودیا د غوره لیګ په سیالیو کې ولوبېږي. ښاغلی زازای تیر کال هم له دغې لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی و چې د ښې لوبې کولو له امله یې سږ کال بیا په یادو لوبو کې د لوبیدو چانس ترلاسه کړ. د کرکټ افغاني ول اصل لوبغاړی حمید الله قادری د انګلستان د نسکلنو کم عمر ځوانانو په ملي لوبډله کې لوبیږي. دای به د نسکلنو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې د انګلستان استازیتوب وکړي. انګلستان د نسکلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام د سیالیو په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، استرالیا او نایجیریا سره لوبیږي. حمید الله قادری شل کاله عمر لري او اصلاً د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې نږدې لس کاله باندې لخپلې کورنۍ سره یو ځای انګلستان ته کډوال شو. قادری په خلاص آف بریک سلو توپ اچونه کوي چې د دې وړاندې د انګلستان په کورنیو سیالیو کې خزلیدلی. او د هسپانیا د فوټبال د لالیگا سیالیو د تیر شپې لوبه مساوي پای ته ورسیده. د تیر شپې په لوبه کې سالتیاګو او ساسونا لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې، خو دواړه لوبډلې یوازې د یو یو ګول په وهلو وتوانېدي چې په دې سره دغه لوبه پای ته ورسیده. د دغو سیالیو راتلونکې اونۍ په لوبه کې بیا ساسونا د ریال مادرید سره مخ ده.
د فری فایر افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی وایي تر دې دمه یې د افغانستان لپاره په شلو تر سره کړیو سیالیو کې نولس ګټلې، خو حکومتي ورزشي ادارو ورته پاملرنه نه ده کړې. دی وایي وروستۍ سیالۍ یې څو ورځې وړاندې په بیلاروس کې درلوده، له پیاوړي سیال سره مخ و، خو د مینهوالو د دعاګانو او د سختو تمرینونو په پایله کې یې ورته ماته ورکړه. نوموړي څو ورځې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل حق لري چې د حکومت له لورې وستایل شي. لکه ښاغلی فیضی سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سای کې ترې د وروستۍ سیالۍ په اړه پوښتنه کړې ده.
زما تقریبا دولس کاله کېږي چې د ایم ایم ای یا فری فایر ورزش یا لوبه کوم چې تر ننه مې د افغانستان په استازیتوب په شلو نړیوالو لوبو کې ګډون کړی ده چې نولس لوبې مې ګټلې دي او صرف یوه لوبه مې بایللې ده. زما دا وروستۍ دوه سیالۍ د بلاروس په هیواد کې وې چې د دوه پیاوړو ورزشکارانو سره چې هغه د بلاروس چمپیونانو قهرمانانو چې هغونو بره فایټران نور په بلاروس کې نشته، چې درې میاشتې مخکې زما د یو قهرمان سره د بلاروس لوبه په کمربند باندې مرکزي لوبه مې ترسره کړه چې هغه ما وکولی شو په دوام راوند کې ناک آوټ کړم او دغه کمربند ما خپل افغانستان ته یعنی کمایي کړ. نو لس دولس ورځې مخکې مې بله لوبه وه د یو بل پیاوړي سیال سره چې دا ډېر یو پیاوړی سیال و چې تقریباً اته ویشت بور د بدون له باغ دلودل یعنی په سورشتو کې دا قرمان او اتلو چې ما
د دام په بلاروس کې
دام په بلاروس کې دغه محمد ک او دغه کمربند چې 15 کال دغه کمربند دغه سره او د فایته کړو ما مات ک او دغه ستر ویار په خپل وطن او وطنوال تر اړه او زایل چې دا یادونه کوم چې په کوم سازمان کې چې زلو بیگم د نړۍ اتم غوره سازمان د چې په نړۍ کې لزرګونو به سازمانونه زیات خدای اتم ځای کې قرار لري چې زه ډیر زیات خوشاله یم چې په داسې یو ستر سازمان
کې فیض صاحب تاسو یادونه وکړه چې دوهمه مسابقه چې تاسو د بیلاروسی سیال سره درلوده تقریبا 28 سیالې دې کړې وي یو یې نو بایلل 15 کال دې سره د کمربند تیر کړو بل اخر تاسو راول دول سورز کیږي کلم چې دا مسابقه وګټله په افغانستان کې ساتي پړه یادونه ونه شو دلته اولمپیک په جریان کې نو حکومت په جریان کې نو څنګه
تقریبا 12 کال کې چې زه دا لوب کوم شل سیالې مې د افغانستان په استازي توپ ګټلې دي نو تر نن زه چا نه مستایل نو زه کم تاسو شاید یاستې ما په خپل فیسبوک پاڼه کې ګیله کړو چې ما د خپل په لګیان له خوا غډیر شیر سو پوسټ سو تر سو دا غږ مې مشران ته ورسیږي نو زما خپل مشران له ګیله راغله په دې خاطر چې زم د افغانستان په استازي توپ زن لوبيګم ویاړ کمای کوم دا زما حق ته چې باز وستایل شم د مشران له خوا ټول په جریان کې ول اولمپیک تربیت بدني ټول مشران ځکه دا یو ملي لوبه وه د افغانستان په یعنی په کچا دین لوړ سازمان دین غوره لوبه تر اوسه چا نه دی کړی چې زه درته پر دا په ډاګه وایم ورور جانه چې د افغانستان په ایم ایم ای لوبغاړو کې داسې سیال تر اوسه چا نه دی مات کړی د افغانستان په دغومره تلان چې تاسو ګورئ نو دا چې ما مات کنو دا زما حق چې باز مشرانو ستایلای
دغه دغه فیسبوکی ګلی چې تاسو وکړي او په فیسبوک کې لکتر لګه دغه تاسو چې سلی کلی دا ډیر زیات شیر شول لدین ورستم بیا حکومت تاسو توجه وکړه
زه ډیر خوشاله يم چې زما دا غږ مشرانو واورید او نن سبا دغه دوه درې ورځې چې دغه کمپاین دغه ګله زما د مشرانو تر غوږه ورسېده زه 13 ورځ د جناب الحمدلله محب صاحب لخوا دعوت شو مارک ته اول ته زما د لسره وړنې وستایلې او زه ډیر ونازولم 13 ورځ د مشرانو جرګې رئیس صاحب مسلم یار صاحب هم مشرانو جرګې د ملت کور ته وغوښته ما اول ته زه وستایلم ماته د سرو زرو مډال هم
راکړه
زما لسره وړنې وستایل او نن ورځ د افغانستان ملي بانک رئیس مشرتابه هم وستایلم او ما سره مرسته وکړه او ډیر زیات خوشاله يم دغه سي هله لرم چې نور مشران د دولت چارواکي ټوله تلان ته یعنی په واسطرګه وګوري او مونږه تشویق او حمایت کی ترسو مونږه وکولې شو په ستر مورال یا په غټ زړه بیا
راتون کې مسابقه به راتون کې سیالي به مو معلومه ده چې په کوم ځای کې وچا سر به وي
بل ز په دې سازمان کې چې په بلاروس هیواد کې د یو کال لپاره قرارداد لرم او زه د ټول بلاروس په دې لس غوره فایټرانو کې زه افغان اول مقام لرم نو دین وروسته به ماته چې کوم سازمان کې لوبه برابرېږي او په همدې وزن کې د کوم سیال سره نو دوه سال ته رخصتي ده کرسمس د خارجانو دغه رخصتي خلاص شي یو یا دوه هفتې وروسته به زما نوی سیال نوی سیالۍ معلومه شي چې چیرته ده او له چا سره ده نو زه بیا دوستان سره دا په ډاګه کوم او خپل چمتووالی به پیل کوم چې تر څو بیا هم
په افغانستان کې یو ستونزه دا ده د ورزشکارانو په اړه باندې چې ویل کیږي چې دوی مثلا د بهرنۍ مسابقو نه راځي دلته بیا ډایلي هغه خپل تمرینات ته ډېره توجه نه کوي پاملرنه ورته نه کوي کله چې بیا بله مسابقه رانږدې کیږي بیا دوی ډېر کوشش کوي هڅه کوي تاسې اوس مهال سر له دې چې سیالي مو نه ده معلومه چې کوم سیال سره او چېرته به وي کله به وي اوس په سب باندې اخته یاست ډېر ښه
یعنی زه تاسو دا باید وایم چې زه له هغه اتلانو نه یم چې څوک یو سیالۍ وګټي او راشي دوه درې میاشتې کراوي دی او بیا چې کومه سیالۍ بیا لاړ شي تمرینو ته هماغه نتیجه هم نه ورکوي ګور تاسو شاید هسې بایلي تا زما پاک له معلوماتو کې زه چې له سیالۍ راسم صرف یوه یا دوه ورځې چې میلمانه ډېر راځي د مبارکۍ لپاره زه دوه ورځې به کور کې تېروم او درېیمه ورځ تاسو پوښتنه وکړئ زه بیرته کلب ته زما خپل تمرینات شروع کوم
شاګردان
هم لرم تمرینات کوم نو صرف دغه لس ورځې دولس ورځې کېږي چې زه له سیالۍ راغلی یم او تاسو پوښتنه وکړئ چې ما کور کې دوه ورځې تېرې کړې او زه لږ ډېر زوبل شوی یم او ما سترګه مې زوبله او دا مخ مې هغه الحمدلله اوس ښه شول نو دا د ما لاس کې تاسو هغه ګوره چې دا مې زخم شوی و. یعنی زما ډېر پیاوړی سیال و چې دغه ما مات کړ او صرف دوه ورځې زه رخصتی کوم چې کله بیرته وطن ته راشم نو په تمریناتو
کلک کلک دی شخصي ژوند ته راشو. ستاسو په کورنۍ کې کوم بل غړی همداسې شته چې هغه هم ورزش کوي او ورزش سره علاقه لري په ځانګړي ډول دغه د آزادو مبارزو سیالۍ؟
بل هو زما پلار هم ورزشکار و. هغه وزن برداري خپل دوران کې وزن برداري و چې د وزنونه جګول هغه ورزشکار پاتې شوی. زما دوه ورونه دي چې یوې د پالوانی تمرین کوي او یو هم د فوټبال تمرین کوي ورزش کوي پکې بوخت دي. او زه خپله د ایم ایم ای
دا تاسو د نولسو سیالیو یادونه چې کوئ چې دا مو ټولې ګټلې دي یوه سیالي مو بایللې ده. د بریا راز پسې ګورئ مثلا تاسو وړاندې یادونه وکړه چې له مسابقې راستنېږي دوه ورځې په کور کې نه تیروئ. فکر کوئ چې همدا د بریا راز دی کنه کوم بل څه؟
د هر ورزشکار د بریا راز په دې کې وینم ښه ترینر، ښه تمرین، ښه تغذیه، پنځه وخت لمونځ، خدای ته ځان تسلیمول او د مور او پلار د خلکو دعاګانې دا د ورزشکار په بریالیتوب کې ډیره اساسي ونډه لري.
په دې نولس مسابقو کې چې تاسو ټولې ګټلې دي تر ټولو خوږه شیبه او تر ټولو هغه سخته شیبه تاسو لپاره کومه وه؟
زما ټولې لوبې سترې او ټولې قوي سیالان مو مات کړې دي، خو زما دغه وروستۍ لوبه چې کومه لوبه تاسو دا په فیسبوک یا په یوټیوب کې وګورئ چې څومره قوي سیال دی چې دیارلس کیلو له ما وزن هم پورته و، یعنی له هر نگاهه چې کله دا ما مات کړ نو دا تر ټولو د خوښۍ شیبه او د خوشحالۍ شیبه ده.
او تر ټولو د خفګان شیبه؟
او د ټول د خفګان شیبه هم دا و چې دومره ستره لوبه ما وګټله او چا ونه سوال.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و چې زما همکار اکرام الله اکرام ورسره مرکه کوله.
ل ازادي رادیو نه د لوب ول میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
اوس هم د فری فایټ بل افغان لوبغاړی شبیر احمد محمدی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه تاسو ته معلومات ترکوي.
د مانم شبیر احمد ده، د کابل ولایت نه. تقریبا اته کال کی چې زه فری فایټ لوب ته مخته کړم. او اول لوب مې چې شروع کړ د کې بوس نه مې شروع کو، بیا ورپسې راغلم سو وخت مې فټنس شروع کو. هغه نه تا کله کې چې فری فایټ لوب مې شروع کړی ده. او دوه سفر خالي سفر مې درلود چې یو په ایران کې او ترکیه کې. 2015 کال کې ترکیه ته لاړم، هلته دوه مسابقې مې کله چې یو عارف مې حاضر نه سو د وسامي موبایل او په زړه سره تلا وطن ته خپل مدال مې راوړم. نور دا تمرین د پاره چې موږ تمرین کوو وس خپل آمادګي مسابقو د پاره نه لرم چې کله چې ما شاګردان وس خپل مربی یم شاګردان د پاره تر راغلم اولمپیک ته شاګردان د پاره تمرین ورکوم. او شل ورځې بعد د موږ د سازمان تجیفسینو میګه سازمان کې د موږ د شاګردان مسابقې دي. فضل د الله شاګردان کلب خو دی دي سلیونی سره شاګردان دي هر وخت کلم تمرین کوي. خو په غلکان کې بیا شل کسان 15 کسان هغه مسابقو د پاره تمرین کوي، نور کسان د صحت د پاره راځي. غلکان چې بیا مسابقې تمرین د پاره مسابقو د پاره کوي هغه بیا باید زحمت ډیر وبو وس هغه کسان صحت د پاره کلب تم کیږي. موږ باید څوک چې مسابقه کې مسابقو د پاره باید هغه لږ زحمت ډیر وبو وس موږ کله غرته خیجال تلار وسه ما تک کور کې نجلی دی بیا کله چې سترتی من د بوه د تر اولمپیک تمرین کوم. او هیران مسابقه کما یو مسابقه او بل یو مسابقې مو غتله. هغه مسابقه کې بیا ما نقره ځان سره مې راوست یو عارف مې حاضر نه سو یو مسابقې مو بل یو مسابقې مو غتله. په هغه مسابقې دویم سمه ایران مسابقه کې بیا ترکیه کې آمدګي ډیر مې ورستا سره یو ځای مې تمرین کو بیا لړ امغه کال ترکیه ته لاړم. بیا ترکیه کې دوه عارف مې مسابقه مو غتله یو عارف مې حاضر نه سو په فاینل کې په زړه سره زړه تر میردان سره راوست. اول هغه طالبان په وخت کې ما کې بوس کو بیا کله چې زائد تغییر را کول لکه مشکلات راغله بیا لارم فټنس مې شروع کړو. 15 کال مې فټنس وکړو. هغه نه بعد فټنس لوبه مې هغه لکه مصرف هم ډیر او د مصرف لپاره نورم دغه مسابقه ډیر نه و څومره چې زما د بایسي هغه بیا مسابقه ډیر نه و دي لپاره وس فټنس ور شو ډیر خسوي ده. بیا هغه نه تا کال مې کې بیا لارم فری فایټ کله چې ما کې بوس هغه نه بن شوقي ډیر رزمي توکه اخیرا بعد بیرارم فری فایت ورزش ټول داسې سخت نه دی. هر چا خپل شوق باندې هر چا چې شوق ولري ورته سخت شې نه دی، فقط تمرین غواړي. ته یو کال سم تمرین وکړه هر رقم لوبه شي ته آماده کیږي. او فری فایت اوس چې ډیر الکان پسې زی دا داسې یو مهارت لري چې یو وخت یو کس دی مهارت د پهلوانی لري بل دی سو پهلوانی هغه ټول چې مکس کارو کې په کچ رنگ تلار سی هغه خپل احساسات باندې پیږي کار کوم کار کولای سم. اوس په جهان کې داسې نه دی یو کس کې بوکسر یا فری فایت نشي کولای. څوک چې غواړي مکس ورشونه علاقه ولري هغه به فری فایت کوي.
ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
په همدې سره زموږ د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په لاس پرم.